وسوم خوتيت نشوم ومن أكل المغروران تا وزرونا زما هدو كبا لا فخر كي پو گور كي ومن نلیکل دس پيو صفتونا سو چه جبا دا پختوي زبا يما هير بنكي پختان زما لالونا
وغمی جبار خیل دا ځل خورا جالب نقل لوسته د نقل نوم دی د غلو خار تاسو یې واورئ لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
د غلو خار د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دما خام د ټوټه ل خړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټې او څراغ بلاس لکوره راو چې لګاونډي یا بل چاغلا وکړي او سپي د چاوت محال ته خلال مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه. خرڅونکو پیرودونکو تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کیدل او نه ډیر خواریدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده. چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ. لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. لخه سړی سره چې د دې دلیلونو ځواب نه وو، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپي د چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپي د چاوده به د سیند له پله سره ولاړ وو. د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه وو، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وو او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هیچ چا ګیله من نه وو، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به همغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د خسړی غوندی شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاو. دی شی ټولنه نور هم ناقرار کړه، ځکه د هغو کسانو شمیر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بې وسلی وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بې وزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بې وسله وو لا زیات بې وسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بې وسله کیدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمیدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بې وزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بې وزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هیرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بې وزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کیدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو. او هو صاحب کې یوازې هماغه کس و چې موږ نشو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې سا ورکړه.
په ادبیاتو کې د ګڼو نورو نویو باسونو تر څنګ یو جالب باس د سیمبول دی. سیمبول څه ته وایي، څه ځانګړنې لري، له نښو او اندکس سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. تاسو رابولم د باس اورېدلو ته.
ډاکټر صاحب، په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس څه دی؟ هغه د سیمبول باس دی. مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو، یو څه د سیمبول په حیثه کې راته ووایاست چې څه دی دا سیمبول، څه مفهوم دی؟
ډېر مننه مصیب. سیمبول یوه یوناني کلمه ده چې د سیمبولون د ټکي څخه اخیستل شوی دی، او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي. په یونان کې پخوا یو دوه کسان به چې سره یو ځای شول، یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه، یوه ټوټه به د یو سره وه یوه بل سره. بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل، د دې دپاره چې سره ایر نه شي او نخې رښتیا وي، او سره یو ځای به شول، د کودړي هغه ماتې ټوټې به سره سر په سر کړې. چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه، بیا به ویل چې دا هماغه کسان دي، نه خبر رښتیا وه. د هرې ټوټې ته سیمبول ویل کېده. په ادبیاتو کې سیمبول د رمز پټکی کې هم خلک رمز ورته وایي. ځینې خلک راز، سر، پټه اشاره، معما، د ټول سیمبولونه دي. په عربي کې رمز بولي چې د نصره ین سورو د مجرد باب نه اخیستل شوی. بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سیمبول وایي. خو اصلي خبره د سیمبول په ټولو معنو کې چې یو شی مشترک دی، هغه دا ده چې که په کوم ټیکي کې د معنی صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي، نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبره سیمبولیک دی. سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی، په فلسفې کې، په عرفان کې، په ارواپوهنه کې، په طبعي علومو کې، په هنر کې، په ټولو کې نقش لري. مثلا په فلسفې کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علم برداری افلاطون، هغه وایي چې دا علم چې دی یو حقیقي علم سیوری دی، د غور د تمثیل په مرسته چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس د پدې دی. دا اصلا کې اصل نه دی، یو اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي. یعنی عرب په دې دا دلته کا میز دی کا ونه دی کا قلم دی کا غر دی، دا خپله دغه شیو نم دی، خو په عالی یا متافزیکی عالم کې په یو بل شی باندې دلالت کوي. ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سمبول د لاشعور سره غوټه ده. صوفیان هم د پلاتون غوندې عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي، د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته ده چې زمونږ حواس او عقل نه ورسیږي. په دې توګه دلته چې هر څه شی دي نښې یا دلونه جلوې دي چې مونږ یو لوی حقیقت ورباندې رسیږو. په طبیعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سمبول دی او سودیم د ان ای د سودیم سمبول دی. دا ټول سمبولونه دي، خو ادبي سمبولونه تر دغو سمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ به وروسته بحث ورباندې وکړو. لومړی راځو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکې لري. د درې لویو حوزې د هغه څه چې مونږ د حواس په مرسته حس کولی شو، د درک وړ دي، د زمونږ تجربې او د حس په گرفت کې راځي. هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو. دا میز دی، دا کمپیوټر دی، دا رادیو دی، دا قلم دی، دا پیاله دی، دا بکس دی. کله چې زه خپله یوه حسي تجربه ته بیانوم، دا کولی شم په ډېره اسانه تاته بیان کړم. یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو. مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه شي دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی، دا کوټه دی، دا ونه دی، دا ډبره دی. دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي. مونږ چې کله وایو ونه، د ونې ټکه یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو. خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د لاشعور سره اړیکه لري، هغه د شعور سره اړیکه نشته. کله چې مونږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د لاشعور سره اړیکه لري، بیا مجبور یو چې د سمبولونه ګټه واخلو. مثلا کله چې مونږ د روح په اړه غږیږو، کله چې مونږ د میتافیزیک په اړه غږیږو، کله چې مونږ د خپل د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی، پوهه څه شی دی، یا کله چې صوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي، یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي، دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي. د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سمبولونو نه ګټه واخلي. همدغه وجه ده چې زمونږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري، او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي، یا د صوفیانو تجربې، عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نشي بیانېدلی، او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي او د ماورای حس او تجربې د عالم سره اړیکه لري، هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري. د دې تجربو د بیان دپاره مونږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زمونږ په تجربو، په هغو تجربو چې مونږ بیانول غواړو، هغو ته اشاره وکړي. او همدغه وجه ده چې سمبولونه رامنځته کیږي. سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کیږي، خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی، نښه نه ده. نښه دا ده چې مثلا مونږ سره اشاره ګورو، دا یوازې په درېدلو دلالت کوي، خو سمبول تر خپل ځان وراخوا یا تر خپل مفهوم وراخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي. د سمبول مدلولونه ګڼوي، یو مدلول لري. د دې دپاره چې مغالطه نه شي، د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو. اول آیکن ده. آیکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي. آیکن ته موږ سمبول نشو ویلی. مثلا تاسې چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي، دا د تلې نښه دا تصویر دی، خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه دی او دلته عدالت رامنځته کیږي. چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي. مطلب یا کله چې تاسې د سرکونو په غاړه بلیدلی وي چې یو تصویر وي چې په هغه کې ماشومان مکتب ته روان وي، او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي، د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي، او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګریټ نه خوي په غي باندې ایکس را کشوي وي دا د مطلب دا چې دلته سیګریټ څکول منه دي یعنی یو تصویر ده خو په یو مفهم دلالت کوي د ته مون سیمبول نشوي نه دا بل څه دي دا د آیکن په ډول کې دي یو انډیکس ده انډیکس هم د دال او مدلول ترمنس طبيعي رابطه تشریح کوي او د علت او مدلول رابطه تشریح کوي مثلا کله چې مونږ لګای ګورو مونږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګیدلی او یا کله چې مونږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو مونږ ته یا انسان رو یادوي یا هماغه حیوان رو یادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي او دلته دلالت طبيعي ده خو په سیمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل چې هلته د دال او مدلول ترمنځ په یوه کې رابطه طبيعي وي او په بل کې یا تشبیهي وي او یا موضوعي وي یوه موضوع تشریحي وي په سیمبول کې د دال او مدلول ترمنځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي په سیمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیهي وي یا تشبیهي نه وي خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي د دوو شیانو ترمنځ د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیهي وي کله کله کېدای شي تشبیهي هم وي خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیهي وي نو د سیمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق تا ده چې سیمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي یعنی په آیکن کې په انډیکس کې یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي خو په سیمبول کې دا مشخص نه وي څومره چې لستونکي ګڼدیار لستونکي چې ورسره مخامخ کېږي هغه ته خپله معنی ورکوي یعنی سیمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی ملیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي د دې سره چار لستونکي مخامخ کېږي د عینې غونتې هغه ته خپل درونی تصویر ورکوي خپل مدلول ورناخلي ته د یو سیمبول نه یو مدلول اخلي زه بل مدلول ورناخلم بل لستونکي بل مدلول ورناخلي دا مدلولونه د ټولو لستونکو مدلولونه په سیمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل او ار لستون کې خپل مدلول پکې بل فعل شکل تاړوي د تاسو دلکه مونږ چې په یوه هندار کې د ټولي نړۍ د انسانانو تصویرونه راجموي او ار څوک چې ګوري دغه تصویر ګویا په هندار کې ټول تصویرونه راجم شي په بل قوه شکل کله چې مونږ ورته مخ شو هغه تصویر خي خو په آیکن کې په انډیکس کې په نخې کې یا په نورو هغه هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلولی مشخص وي معلوم وي په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان وراخوا په بل څه شي باندې خبره وکړي دغه وجه ده چې مونږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سیمبولیکه ویلی شو یا لکه زمونږ خلک چې وایي چې شعر هنداره دی هر سړی خپل مخور به پکې ګوري دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صد کوي چې هغه سیمبولیک وي په هغو شعرونو کې چې تشبیهات وي پکې یا استعاري وي پکې یا د مجاز نور ډولونه وي پکې د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناو دپاره استفاده نه شو کولی خو سیمبول داسې یوه پدیده ده یا داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لوستونکي ګڼې معنی ورخیستل شي
ډاکټر صاحب د آیکن او انډیکس په حیثیت کې خبرې راته وکړې که د سیمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست دوستان به ورباندې پوه شي چې سیمبول دا خصوصیت لري او دا یې مشخصي
د سیمبول ځینې ځانګړنې ډېرې مهمې دي چې اول ځانګړنې دا ده چې سیمبول کې ګونګوالی وي یعنی سیمبول د ځای مبهم دی دغه وجه دا ده چې مونږ په دې ژبه کې چې کومې کلمې کارو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي او په استعاره کې په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا مونږ په تصویر کې دواړه خلرو یو ایمیج دی یو ایډیا دی ایډیا هغه څه مقصود چې مونږ وایو او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کیږي په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي مونږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي دلته د لیلا زلفې ایډیا ده او شپه تورولی یا ایمیج ده په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي مونږ مشخص کولای شو چې کومه ایډیا ده کومه ایمیج ده خو په سیمبول کې ګونګوالی وي او مونږ شو کولای چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیق ایډیا پیدا کړو ایمیج زمونږ په لاس کې وي لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړي دوی ماته شوې ټوټې یوه ټوټه زما سره دی بل ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره ده په سیمبول کې د تصویر یوه خو ورکه وي او هغه مبهمه وي او د کومه خوا چې د لستونکي سره وي یا په متن کې مونږ تخکاري د دغه خوا خصوصیت داسې ده چې هر لستونکي چې خپل ټوټه ورسره یو ځای کې او تصویر ورنه جوړیږي بل لستونکي چې خپل ټوټه ورسره یو ځای کې او تصویر ورنه جوړیږي یعنی سیمبول دغه سی یو تصویر ده چې یو خوښته یو خوښ نشته او تشبيهات کې دوه خو موجود وي ایډیا وي مچ په استیاري کې یو خو موجود وي دی بلې خو نه خو ورسره وي مونږ چې قرینه ورته وي خو په سیمبول کې یواز یو خو موجود وي دی بلې خو هیڅ نه خو نو وي ورسره په همدې لحاظ ده چې سیمبول ګنګ او مبهم وي د سیمبول بل ځانګړنه ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې په تشبيهات کې په استیارو کې د تصویر او تجربې دوه خو نه سره بیل وي شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي په یوې استعاري تشریح کوي د دې دواړو خونه سره جدا جدا وي خو په سیمبول کې د دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي مثلا کله چې تاسو د منطقي طیر کتاب لولئ د شیخ فرید الدین عطار په هغه کې سیمرغ توتی او نور سیمبولونه یا خپله د سیمرغ سیمبول چې راواخلئ په دې کې د وجودي نظریې د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټول شوی او هغه بل خوا یې نشته موږ سره هغه بل خوا په سیمرخ کې مدغم شوی یعنی تجربې سیمرخ خپل تصویر دی دغه تجربې دی په اړه چې شاعر وړاندې کول غواړي خو هغه تجربه او تصویر سره یو ځای شوی دی تجربې نه هیڅ بحث نه کیږي یوازې موږ د سیمرخ سره مخ یو د سیمبولیک متن یو بل خصوصیت ده چې د تجربې او د تصویر وحدت په کې د دوه سره جدا نه وي بل ځانګړنه ده چې سیمبول موږ هغه مهال یو متن ته ویلی شو یا سیمبولیک متن یا یو کلمې ته هغه وخت سیمبولیک ویلی شو ګڼې معنی ولري او حتی کله کله د ډېرې معنو نه بی معنی وي یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بی معنی وي هغه بی معنی نه وي دی ډېر معناګانو د هجوم نه بی معنی شوي وي ځکه یو لوستونکی یوه معنی ورناخلي بل بل ورناخلي بل بل ورناخلي په دې لحاظ په سیمبول کې کلمات د خپل استخدام شوی معنی نه آزادیږي مثلا که موږ وایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنی استعمال شوی د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې لکار لویږي دلته د سور ساعت کلمه چې موږ د ساعت په مفهوم استعمالوو د خپل مفهوم نه ازاده شوی د زړه دپاره استعاره شوی خو بیا هم مکمل نه دی ازاده شوی د خپل مفهوم نه ازاده شوی د پخواني مفهوم نه یو بل نوی مفهوم ته غلامه شوی یعنی یو ځنځیر خلاص کړی بل ځنځیر په غاړه کې چولی مخکې سور ساعت ساعت ته ویل اوس زړه ته وایي په سیمبول کې مکمل ازادي یو کلمه مکمل ازادي اخلي هیڅ معنی ته وفادار نه ده کیدلی شي زر لستون کې دا کلمه ولولي زر معنی غوري مونږ واخلي مثلا زموږ استاد مشهور ککړې غړه دي چې تور شپه د تور خونه شین خالې نه ده معلومه تور شپه به خدای سبا کې شین خالې به خدای پیدا کی اوس په دې دوه ککړې غړې کې ممکن لستون کې بیلی بیلی معنی ورنه واخلي مثلا ک تور شپه ته ممکن څوک وایي چې د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده تور خونه وطن د شین خالې د ازادۍ مطلب لري یی کیدلی شي ځینی کڅوک سو فیوی هغه دا مطلب نو خلی چې تور خونه زړه ده او تور شپه د قبض او د هغه حالت ته چې کیفیت نشته پکې او شنخاله دی بست حالت ده یا مثلا کده شی یو څوک نو امید وي هغه دا مطلب نو خلی چې تور شپه نو امیدی ده یاسته او تور خونه زړه ده او شنخاله چې ده امید یا هیله ده او کده شی دا یو مطلب یې منوي شنخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقي معنا کوي دی خو دا متن ته ځکه سیمبولیک وایو چې یو خو پکې معنا محدود نه دی الفاظ ته او بل دا چې ګونګ دی موږ نشو ویلی چې د دې دغه معنا حقیقي معنا ده په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشی ځینې شعرونه دغه عمر ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي بیلو بیلو کره کتونکو د بیلو بیلو زاویونه خبرې ورباندې کړي دي خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راایستلې د هغې وجه دا ده چې سیمبولونه یوې مشخصې معنې ته وفادار نه پاتې کیږي همدغه وجه ده چې شعرونه استورې او ټول هغه اثر چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سیمبولیک اثر دی سیمبولونو بل ځانګړنه دا ده چې سیمبول د لستونکي باطنی تجربه باطنی کیفیت بیرون تر وباسي موږ دوه ډوله تصویرونه لرو یو کلاسیک تصویرونه دي یو رومانټیک تصویرونه دي په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کوي مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی نه پوهېږم که ترباغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دلته که ترباغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یو لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې. خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي. خو دا یو کلاسیک تصویر دی او بل یې رومانټیک. خو په سیمبولیک تصویر کې خبره بل ډول وي. په سیمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تاته او نه یوه عاطفي حالت ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نخ دي او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي. مثلا د که مونږ تاسې د خوشحال بابا دا شعر وګورو چې څو دی وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نهنګ، په دې کې د ټکي چې دي سیمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سیمبول دی، نهنګ بل سیمبول دی او یاله بل سیمبول دی. دغه په مختلفو معناوو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنی اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنی مور اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی کړه، په وړو وړو دایرو کې مارو ګرځه. سفیان کې ته چې دا مطلب ورنه واخلي چې مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه، په خپل ځان کې مرا ایسارېږه. کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنې دلته د سیمبول معنا مشخصه نه ده، او بله دا چې یو مدلول ته وفادار نه دی، بله دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي دته د خپل درون خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سیمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وطن.
ډیره مننه محمد صاحب.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
دی مین ننګ دی یورونیږي، سرز مو په مینه تینا. دی مین ننګ
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
دی مین ننګ دی یورونیږي، سرز مو په مینه تینا.
زړونا په مینا په وندېږي، دسترګو جنگ دی. عشق ارسو زوريږي، دسترګو جنگ دی. دسترګو جنگ دی یو خوب نظر یې، زخمی زړه ټکورګینا. دسترګو جنگ دسترګو جنگ دی یو خوب نظر یې، زخمی زړه ټکورګینا. دسترګو جنگ
د مینې نن دی یورونیږي، سرد نو په مینا تینا. د مینې نن
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ